شنبه د سلواخي 28 د فبروري ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني صف د 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت دننه د اختلافاتو په اړه د سلمی خلیل زاد څرګندونې لرو. په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر پر پاکستان د احتمالي نویو بندیزونو په اړه هم څرګندونې کړې دي. خو لومړی خبرونه. د افغانستان له ولسمشر سره اجرائی رئیس د برېښنایي تذکرو په اړه غونډه کوي. په امریکا کې یو تن په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تور محکوم شو او اوکراین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې فشارونه زیات کړي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر اشرف غني سره د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه خبرې وکړي. اجرائی ریاست پرون په وی اعلامیه کې د شاغلی عبدالله په وینا خبر ورکړ چې د دغو تذکرو د ویش لپاره نورو دقیقو خبرو ته اړتیا شته. ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د برېښنایي تذکرو لپاره خپل نوم ثبت کړ. د اروپای شورا د بشري حقونو کمیټې پرون د سویډن پر حکومت ژغ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په اروپا کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورنیو د یو ځای کېدو حق اخیستی دی. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. خو د جرمني د خبري اژانس ډي پي په حواله د اروپا د بشري حقونو شورا د سویډن حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه شرایط برابر کړي چې په اروپا کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو کس د القاعده د فعال په جرم په عمري حبس محکوم شو. دا کس په 2003 کال کې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د برید په ګډون د یو لړ تروریستي بریدونو په ترسره کولو مجرم پیژندل شوی دی. د امریکا عدلیې وزارت پر نوویل چې په نیویارک محکمې ابراهیم سلیمان عدنان ادم هارون په بند محکوم کړ. دا کس چې په سپینګل مشهور دی د حکم د اعلان پر مهال محکمې ته نه و ورغلی. مخکې هم د محکمې په غونډو کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې مجرم و پیژندل شو چې په هغه برید کې لاس و چې په 2003 کال کې له القاعده ډلې په افغانستان کې کړی و او په کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. و 30 کلن هارون د نیجر دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د یوې ورځنۍ د نړیوالو سیالیو دا لړۍ په شارجه کې روانه ده. سره له دې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه بله مسابقه لا پاتې ده، خو د پرونۍ لوبې پایلې څرګنده کړه چې افغانستان د لړۍ ګټونکی دی. د افغانستان لوبډلې د سیالیو د روانې لړۍ له څلورو څخه درې ګټلې او یوازې یوه لوبه د زیمبابوې په ګټه تمامه شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک د پرونۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړله او زیمبابوې اوس له 50 منډو هدف د ټول لوبغاړو په سمندو سره وټاکه. افغان لوبغاړو توپ وهونکو دغه هدف ته ځان په ډېرې اسانۍ سره ورسوه. پرته د کوم لوبغاړي سوځېدو سره افغانستان دا هدف ترلاسه کړ او بریا یې خپله کړله.
په پرونۍ سیالۍ کې مجیب الرحمن سترن د زیمبابوې د لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د مونشن د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل چې روسي نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده. هغه غوښتنه وکړه چې لویدیز دولتونه پر روسي فشار زیات کړي تر ماسکو په اوکراین کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې بندې کړي. پیترو پروشنکو پر ماسکو تور پورې کړ چې په نړۍ کې د افراطي شي او کیڼ اړخو ګوندونو ملاتړ کوي او په نړۍ کې د ناکرارۍ جوړولو لپاره یې خپل انټرنیټي پوسټ په کار اچولی او د انټرنیټ له لارې ناسم معلومات خپروي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه په زور له اوکراینه جلا او له ځان سره یو ځای کړه. پوترو پرشنکو د کریمیا الحاق ته اشاره وکړه او ویل چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو د روسیې ملاتړ په داسې کړکیچ بدل شوی چې د غرب د ډیموکراتیکو ارزښتونو پر ضد دی. پروشنکو د خپل هیواد د دفاعي ځواک پر زیاتېدو د ټینګار ترڅنګ وویل:
یوکرین انهانس دیفنس پوتنشل
دی وای د اوکران د دفاعي قدرت زیاتې دل به د روسیې د تشدد مخه ونیسي او د داسې دفاعي قوې په موجودیت کې به روسیه تر بلې حملې مخکې بیا بیا فکر کولو ته مجبور شي. د اوکران ولسمشر وویل که چیرته روسیه د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورنکړي او د نړیوالو منځګړو په مرسته د هغه د حکومت او بیلتون غوښتونکو د سولې د نړیوالې موافقې ملاتړ ونکړي، باید نړیوال بندیزونه ورباندې زیات کړي. او روسي خبر داده چې د امریکا یو معتبره منصفه پلاوی پر دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پوری کوي. په دې لړ کې د روسي یو شرکت چې په غیر رسمي ډول روسي ټرول فکټري بلل کیږي هم شامل دی. دا تورونه چې پرون د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتر خپاره شول تر ټولو مهم جنایي اسناد دي چې مولر په امریکا کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپرو شوي اسنادو کې د منصفه پلاوي په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. دا سادی رادیو سارانه خبری مچل آوره. کابل بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا په خوانی سفیر وایي چې د ملي وحدت د حکومت د نن د اختلافاتو د هوارولو هڅې روانې دي او ورته هیله مندې. زلمی خلیل زاد په ورته وخت کې پر پاکستان د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه.
انوز د بحث از این موضوع در امریکا قراره که مطبوعات را پر داده.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې تر 1 میلیون ډیرو افغانانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته شکایتونه سپارلې دي. په دغو شکایتونو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم څخه هم شکایت شته. په نړیوالو موضوعاتو کې د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس څارو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
نیمه ورځ دلته او نیمه ورځ به زما مکتب ته ډېر خوښېږي. دا کار خوشحاله مېم دلته ورسره.
په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادي رډو ته ویل چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت د نن د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې شوي او مثبتو نتیجو ته انتظار دی. خلیل زاد زیاته کړه چې سیاسي مشرتابه ته سلا ورکړي چې د مهمو او اختلافي مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس غنی تر مشرۍ لاندې داسې شورا جوړ کړي چې سیاسي استازي او مشران پکې وي. خلیل زاد ویل هیله مند دی چې په کابل کې سیاسي اختلافونه ژر تر ژر حل شي. په همدې حال کې د ارګ او د بلخ د لواکل ریشوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلافات لا پر ځای پاتې دي. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکی تذکرو ویشم د ارګ او د اجرایي ریاست ترمنځ اختلافي مسله بلل کیږي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
په کابل بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته شایي چې د وضعیت حساسیت درکړي او تر کورنیو اختلافونو تیر شي. د هغه په وینا د افغانستان سیاسي مشران باید د مهمو مسلو د حل لپاره مشوره وکړي او د وسلوالو طالبانو او تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې لپاره سره ودرېږي.
شدت یافتن جنگ ضد طالبا و
د افغانستان په خارونو او په ځانګړي ډول په کابل کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو د وحشیانه حملو له زیاتېدو او د جګړې له شدت سره د دې وخت را رسیدلې دی چې د افغانستان هغه سیاسي مشران چې د طالبانو پر ضد دي همکاري سره وکړي. کوچنۍ لوبې یو لور ته پرېږدي او له سیاسي اړخه یو ګډ دریځ جوړ کړي. هغوی باید له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې او پرمختګ لپاره کوچنۍ مسایل له نظره وغورځوي او پر اساسي مسأله چې جګړه ده تمرکز وکړي.
زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سیاسي مشرانو ته سلا ورکړي چې د اختلافي او مهمو مسلو د حل لپاره د جمهور رئیس په مشرۍ داسې سیاسي شورا جوړ کړي چې وسلوالو طالبانو پرته د ټولو نورو مخالفو سیاسي اړخونو استازي پکې وي. د خلیلزاد پوینه تر هغه وخت چې وسلوال طالبان د جګړې د حل د منطقي لارې منلو ته تیاریږي نور سیاسي عناصر باید همکاري زیاته کړي او دستورو پریکړو لپاره په خپلو کې سلا وکړي. خلیلزاد وویل سیاسي رهبری باید له وسنی وضعیت د افغانستان د ګټې لپاره کار واخلي او ټینګار وکړي چې کورنی سیاسي کړکیچونه او پر کوچنیو مسلو لانجې یوازې د افغانستان د دشمن ژوند ته وبور کوي او هیڅ بل ګټنه لري.
دری وقت اختلاف سیاسی و دشمنی سیاسی بین عناصر
په دی وخت کې د هغو سیاسي عناصرو ترمنځ چې د طالبانو ضد دي سیاسي اختلاف او سیاسي دښمنی د افغانستان په ضرر ده. لدی عمله هیله لرم چې ټول مشران لدی شرایطو او لدی وخت داسې کار واخلي چې همکاري او مشورې ترمنځ زیات شي،
مشوره بینشان زیات شوه.
شغلی خلیلزاد ویل په کابل کې د اختلافونو د حل لپاره ګامونه پورته شوي او مثبتو پایلو ته یې پته مده. دا په داسې حال کې ده چې د ارګ او د بلخ د لواکل لري شوي والي عطا محمد نور ترمنځ اختلاف پر ځای پاتې دی. د رپورټونو پر اساس د الکترونیکي تذکرو ویش د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافي مسأله ده.
په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت دننه د اختلافاتو په اړه راپور کې واورېدې. خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې هغې مسلې ته هم اشاره وکړه چې شایي پر پاکستان نوی بندیز ولګول شي. په پاریس کې روانه اونۍ د اف ای ټی اف یا بین الحکومتي سازمان چې د پیسو د مینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي غونډه ده. رویټرز ارنس راپور ورکړی دی چې په دې غونډه کې ممکن پاکستان هم د هغو هیوادو پولیس کې شامل شي چې په قانوني ډول دغه هیواد ته پیسې نه ځي او بندیزونه پرې ولګول شي. زلمی خلیلزاد پر اسلام آباد د دې احتمالي بندیزونو په اړه وویل: د وی تر اوسه دا موضوع په امریکا کې تر بحث لاندې ده، لکه څرنګه چې رسنیو خبر ورکړی دی. زه فکر کوم چې دا یو مثبت ګام دی که چیرته واخیستل شي او پاکستان پولیس کې شامل شي. بلور ته د پاریس په غونډه کې پر پاکستان د همدې احتمالي بندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې کابل د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو مخه ورسره نیول کیږي. په دې اړه نور له کابله د واصل وصال پوره پور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اف ای ټی اف سازمان په نوملړ کې د پاکستان د شاملولو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د هڅو په غبرګون کې وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي ترې حمایت کوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم نه ملاتړ بدې پایلې لري.
جمهوریت اسلامي افغانستان کلن هم په صراحت
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت له دې وړاندې هم اعلان کړی و چې له تروریزم نه ملاتړ او په خو بدو د تروریستانو ویشل خپل پیغام لري او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د تروریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شاملېږي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اف ای ټی اف بین الحکومتي سازمان کې چې د پیسو وینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي په نوملړ کې د پاکستان شاملېدل به دغه هیواد په اقتصادي لحاظ ډېر متضرره کړي. پاکستاني چارواکو او غربي ډیپلوماټانو ویلي چې په دغه لیست کې د پاکستان احتمالي شاملېدل به بهرنیو شرکتونو او پانګوالو ته وضعیت سخت کړي. لدې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرستې ځنډولې وي. بلخوا د مشران جرګې شمیر غړي هم د امریکا دغه اقدام په سیمه کې د تروریزم د نابودولو لپاره غیزمن بولي وایي چې د امریکا لخوا په پاکستان فشارونه دغه هیواد په سیاسي، نظامی او اقتصادي لحاظ کمزوري کولای شي. لدې ډلې نثار هاریس وایي کوم فشارونه چې امریکا په پاکستان راوړي دا یو نیک اقدام دی او کولای شي په سیمه او نړۍ کې تروریزم نابود کړي. لغه وروسته چې پاکستان په تجارتي برخه کې په افغانستان بندیزونه زیات کړل خو افغانستان وتونه چې بدیل لارې پیدا کړي، نو پاکستان ته پکار ده چې افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي سو په سیمه کې نسبی آرامي راشي. خغله هاریس وایي کوم اقتصادي بندیزونه چې پاکستان په افغانستان لګولي ډېر تاوان پاکستان ته دی نه افغانستان ته. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي په پاکستان د امریکا وروستي فشارونه د دغه هیواد په اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې نیخ په نیغه منفي اغیز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. و بجې او 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
میلیونونه افغانانو د جرمونو نړیوال محکمې ته ویلي چې د جنگي جرمونو قربانیان دي. په همدې عنوان د سی بی ایس نیوز په خبرونه کې یو مقاله خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې 1,100,000 افغانانو د جرمونو نړیوال محکمې ته شکایتونه لیږلي دي او ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان دي. هغوی ادعا کړې چې د طالبانو او داعش افغان او بهرنیو ځواکونو او په زورواکو پورې د تړلو مختلفو ډلو لخوا ورسره ظلمونه شوي دي. دا شکایتونه په درې میاشتو کې له افغانستان او له افغانستان بهر په اروپا کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته رسیدلی دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور لمخې اوس په د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیان پریکړه کوي چې د دې شکایتونو او ادعاو په اړه تحقیق کوي که څنګه. تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی به څه وخت په دې اړه پریکړه وکړي. افغان حکومت هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو سازمان د رپورت په حواله ویل شوی چې ملکیان ډیرای په افغانستان کې په قصدي توګه په نښه شوی دي. د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ رپورت د پنځمې پورې خبر شوی دی. په دې رپورت کې راغلی چې په 2018 کال کې لک تر لګه 1,453 ملکیان وژل شوی یا ټپیان دي. لدې سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د رپورت په اساس د 2014 کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% کې کم شوی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلي د مسلې ترڅنګ په دې اړه واوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ویلي دي چې 1,000,000 زیاتو افغانانو د افغانستان په کړکیچ کې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلې دي. د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه د آی سی سی د سرچینو په حواله وایي د شکایتونو د افراطي وسلوالو ډلو او د افغان حکومت د پلوي او نړیوالو ځواکونو پر ضد شوی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر ضد شکایت هم پکې شامل دی. تفصیل د احمد تکل پورپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه وایي ورسته لدې چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنګي جنایتونو په اړه د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل، تر اوسه له 1,000,000 زیاتو افغانانو چې وایي د جنګي جنایتونو قربانیان دي د نړیوالې محکمې ته خپل شکایتونه سپارلي دي. د بشري حقوقو او د تشدد د له منځه وړو د مؤسسې مشر عبدالودود پدرام ازادې رادیو ته ویل چې په دې مواردو کې نه یوازې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش په څیر د افراطي ډلو، بلکې د دولتي ځواکونو په حکومت کې د شاملو وسلوالو، د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواو او همدارس د کورنیو او نړیوالو استخباراتي ادارو پر ضد شکایتونه هم شامل دي. آی سی سی په افغانستان کې د جنگي جرایمو د قربانیانو شکایتونه د 2018 کال د نوومبر میاشتې له 6 نیټې د روان کال د جنوري میاشتې تر پایا یعنی څه باندې 2 میاشتو کې راغون کړل. کاغلی پدرام په افغانستان کې د خلکو د پوهاوي ټیټې کچې ته په پام سره دا موده لنډه بولي، خو وایي له دې سره سره زیات موارد ثبت شوي.
فرصت بسیار محدود بود، ولی با وجود این فرصت محدود بیشتر از 1,000,000 قضیه که ثبت شده به محکمه هم نشان میدن که عمق جنایات جنگی و جنایات ضد بشری چقدر افغانستان گسترده هست. و از طرف دیگه نشان میدن که نهادهای امنیت قضایی افغانستان متاسفانه قادر به رسیدگی به این جنایات نداره که مردم ناگزیر شدن قضایشان به این محکمه ثبت بکنن.
د ښاغلی پدرام په وینا دا شکایتونه په افغانستان او اروپا کې د ډیرا سازمانونو لخوا راټول او آی سی سی ته سپارل شوی. نو موري وایي ښایي د هغو قربانیانو شمیر چې عدالت غواړي 2,000,000 ته ورسیږي، ځکه امکان لري له یوې خوا په هر شکایت پانه کې د 2 کسانو نمونه وي او له بلې خوا هر سازمان ښایي د زرګونه قربانیانو استازیتوب وکړي. ښاغلی پدرام هیله مند دی چې افغان حکومت به د دې قضیو د څیړنې په برخه کې له آی سی سی سره همکاري وکړي.
از بخش رایستری قضایا فرستاده شده در بخش محکمه ابتدایی، امیدوارم که هر چه زودتر محکمه تصمیم بگیرن با هماهنگی دولت افغانستان، دولت افغانستان زمینه را فراهم بکنن برای از اینا که تعمالا بیان و قضایا قابل بررسی هست و شامل صلاحیت محکمه در افغانستان آغاز بکنن.
خغلی پدرام وایي د جنگی جنایتونو اکثر قربانیان د زورواکو لویری خپل غږ نشي اوچتولی، خو احمد ایشچی یو له هغو کسانو دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم یې په جنسي تیری تورن کړی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې خپل شکایت یې د برېښنالیک او پوستې په وسیله د جرمونو د نړیوالې محکمې په ادرس واستو. ښاغلی ایشچی وویل چې په فورمه کې د خپل شکایت ټول جزئیات ولیکل.
اعظمي توقیف غیر قانوني، اذیت آزار جنسي، لاتکوب به معذر بیش از 2000 نفر تماشابین در میدان بزکشی تقریبا 5 روز در زندان شخصیش توقیف وارد کردن زخم جرح به وجود ما بلوسیله کلاشنکوب همه امینا رو ما درش کرد.
افغانستان د 2003 کال په می میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د محکمه چې د روم د موافقه لمخې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې چې نغواړي یا نشي کولای د بشریت ضد او جنگي جنایتونه وڅېړي او عاملان محکمه کړي د عدالت د ټینګښت لپاره اقدام کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو او مدني ټولنو د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره په چارو کې د ځوانانو پر وړاندې ټینګار وکړ. د غوښتنه په خوست کې د وی غونډې په ترڅ کې وشوه. لسیمی نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولای شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکېچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد په روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وری وویل چې
ځوانان دي چې یو وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړ وی، دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وې اتحاد سي د دې لپاره چې دوی په انده کې د وطن د جوړولې د پوره ښه جوګاوي. دا ځوانان کچیر دا سو کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وایي چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانان چې د کومې مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لوی پکتیا ته ځغېږي. یو لوی پکتیا نه به ان شاء الله په اوپی د کنا مرکزی حکومت کو بل ترسیږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجی جمال ویل د هر ورځ په تیرېدو سره د ځوانانو رول ډېریږي، خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په ښه ډول سرته رسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیې سمبال وي.
دا چې ځوانانو مسؤلیتي نه زیوتېږي، هغه ځوان باید دغه مخې ته روشي چې استعداد ولري، دغه ځوانانو پوره دغه ملک پوره د خوري پوره یو باید وکړی شي. دولته په ملک کې ډیره داسې خود سرانه عملی نم روندي او شاید چې د ملک د نجات ور
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یا دفتر مشر مبارک تنوی دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو مشتو ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کی.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان کا تجکته کې اوس وخت د سرېږي کې کیمه ننګریتاګي چې د دولت کې لري په کومې سیستم کې لري موږ د صلح لري یا کوشش کی د دولت لري یا کوشش کی د دولت سره مونږ انکاري دولت زموږ سره انکار دی.
د چارو کتونکو محمد جلال حق زدران هم وای کچیر زوران هیواد جوړونې ته صادق شمن کولري او په متحدانه ډول د هدف لپاره کار وکي نو کولای شي په افغانستان کې مثبت بدلون رامنځته کی او په دې هیواد کې شته ستونزو ته د پای ټکی کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا جرمنی پا منشن یا مونیخ شهر که نریوال امنیتی غونده دوام لری. دا غونده پرون دا نریوال امنیت دا کمزوری وزیت او دا اتومی وصلو دا پراختیا دا گواش پاره پا بحثونو پیل شوه. دا غونده سوا پای ترسیشه. او د غربي هیوادونو او روسي کمزوري اړیکه او په اوکران کې روانه جګړه د دې نړیوال امنیتی کانفرنس ته بحث اومده مسایل دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
په میونخ کې پرون د امنیتی کانفرنس په پایل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د شمالي کوریا د اټومي فعالیت له امله نړیوالو ته خبرداري ورکړ او ویل چې نړۍ یو ار بیا د اټومي کړکېچ له ګواښ سره مخامخ ده.
د سړې جګړې تر پای تر رسیدو وروسته موږ له اتمي ګواښ سره مخامخ یو. د یو اتمي کړکېچ له ګواښ سره مخامخ یو طبعا زما اشاره د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اتمي وسلو او د لری واټن وشتونکو میزایلو پراختیا ته ده. په ټوله کې دا کار د نړیوالې ټولنې د غوښتنې خلاف او د امنیت شورا پر متعددو پریکړو لیکونو څرګند تیری دی.
کنفرانس ته په وینا کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشار راولي او هغه هیواد اړباسي چې له خپلو اټومي هڅو لاس واخلي. د ستولتنبرګ په وینا د شمالي کوریا د دولت مشر کیم یونګ اون د نړیوالو د غوښتنې خلاف د داسې میزایلو ازمایلو ته دوام ورکړی چې اټومي سروکې لږدولی سي.
شمالی کوریا د خپل اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو پروګرام پراختیا ته دوام ورکړی چې موږ ټولو ته ګواښ پېښوي. د شمالی کوریا میزایل اوس د ناټو د ټولو غړو هیوادونو خاورې ته رسیدلی شي. پینګ یانګ د واشنگتن په پرتله منشن ښار ته نږدې دی، نو له دې امله باید موږ پر شمالی کوریا حد اکثر فشار راولو څو خپل اټومي پروګرام بند کړي.
شمالی کوریا د خپل اټومي هڅو لامله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر شدیدو بندیزونو لاندې ده. د ناتو عمومي منشي پرون په میونخ کې په امنیتي کانفرنس کې د امریکا د ادعاو په اړه چې وایي روسیه د وسلو د کنټرول پر هغه تړون چې د سړې جګړې په پای کې شوی و سرغړونه کړي، له مسکو وضاحت وغوښته او ویل چې روسیه باید له دې امله د ناتو اندېښنو ته ځواب ورکړي. یان سولتنبرګ د اروپا د امنیت لپاره د ناتو تړون فعالیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د ترانس اتلانتیک اتحاد تر ټولو پیاوړی، اغیزمن او داسې معتبر اتحاد دی چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی، ځکه د اړتیا پر وخت موږ ټول تیار یو چې د خپل ګډ امنیت ټینګولو لپاره هغه کار چې اړتیا یې ده وکړو.
د میونخ ته نړیوال امنیتي کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په روانه درې ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د اروپایي اتحادیې پر رول او له مسکو او واشنگتن سره د دې ټولنې د اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د میونخ ته امنیتي کانفرنس مشر ویلي چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسیدلې او له سخت حقیقت سره مخامخ ده، ځکه ډېر کړکیچونه لا نه دي حل شوي او بې ثباتي روانه ده.
لاند خبرونه تمدا چنند افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی سره د برښنایي تذکرو د بیش پاړه خبري وکړي. د اروپای شورا د بشری حقوقو کمیټې د سویډن پر حکومت ژغ وکړ چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون د القاعده د فعال په جرم په عمری حبس محکوم شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 سوورونو کرکټ نړیوالو مسابقو لړۍ له زیمبابوې وګټله. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې روسیې نړۍ له انټرنیټي جګړې سره مخامخ کړې ده، او د امریکا یو معتبر منصفه پلاوی پر دیارلس روسي وګړو او شرکتونو د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پوری کړ. او سم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم راته وای
محمد عارف
کده کاروبار پاره مراته وای څه کار کوي
دا اونټل کې مونږ کار کوو ډوډۍ سامان پخو ورې سامان لوبیا سامان مېلمانه راځي دې ته ډوډۍ ورکو
څومره وخت کېږي چې دا کار کوي
د دریمش کې راغله
خا ډیره خدا دی هوټل کې ستاسو مسولیت څه څه کار کوي ته
مدا هغه جوړ کوم ورته د سرخانو سامان ورته پکوم مدا کار ورته
څومره مشتریان لري ورس کې کاروبار مخه ده
او خدای دومره خدای یو څو نفر راځي
مثلا څومره خلک برازي ورس کې
50 نفر راځي
خا ډیر دي نام خدا خای څو کلانی ته نور څه کار کوي غیر دینه چې دلته ګارسونی
دغه کار نور کار نه کوم
څو کلانی
دلس
مکتب نه وای
وای
څوم سنف کی
اتم
خخ بیا څنګه اوس خوجه مې د مکتبونو رخصت دی چې وړي مکتبونو شروعي څنګه کوي سره قم راځي دلته
به نیمه ورځ دلته نیمه ورځ به زما مکتب ته خانمه ته پر
څنګه دی وغوښتل چې دا کارو کوي رستورانت کې کارو کوي خلکو ته مثلا ډوډۍ په تیار کی دوی ته میمن نوازی کوي دوی نه
دلته مونږ کور خبر شو دلته کار دی به زرا غلم دلته کار ته کار ور سره کوم
کور کې نور څو کار کوي کته نه ته
نه ته نه زه
څنګه دا ماشتي پیسې چې در کوي مناسب دي بس کوي دي
هو بس دي مېشت درې ځل
بیا دا خپل ځان ته اخلي کور کې خرچه کوي څنګه
نه کور کې خرچه ور کوم د کور سامان راوړم ور به
څنګه دا کار نه خوشاله دلته چې کار کوي آزاد فضا کې تاسو چې کوم ته یو خیمه درې دل د مشتریان راځي تاسو خدمت کوي څومره د کار نه خوشاله څومره د خوخي احساس کوي
ډېر مخخي دا کار خوشاله مېم ام دلته ورسره وړم چې دمو ورکم دا کار کوم مختلف
خدای پاک دې تام دې خوشاله لري ډیره زیاته مننه
امين
مسعودین یازی د ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبسیب.